زه محمد حدیث پردیسی د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. تر شپږ نیمو بجو دوام کوي. د خبری مجلې د سر موضوع مو دا ده چې د ولسي جرګې غړي وایي په هوایی بمباریو کې باید د ملکی خلکو ژوند ته پام وشي. خو تر هر څه وړاندې صالح محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ لنډ خبرونه وړاندې کوي.
بریتانیا نن لاس رسمن افغانستان سره د 250 میلیونو پاوند مالی مرستې اعلان وکړ. ملګرو ملتونو د دوو منفجره وسیلو په چاودنه کې د 900 ملکیانو وژنه وغندله. د سوریه فعالان وایي دولتي ځواکونو د روسیې د هوایي حملو په مرسته په حلب ښار کې پرمختګ کړی دی. بریتانیا نن رسمن له افغانستان سره د 250 میلیونو پاوند مالی مرستې اعلان وکړ. په کابل کې د بریتانیا د سفارت په اعلامیه کې ویل شوي چې د یو خوندي باثباته او نیکمرغه افغانستان لپاره دغه مرسته له پراختیایي پروګرامونو سره د بریتانیا تعهد څرګندوي. تمه کیږي دغه اندازه مالی مرسته له 2018 څخه تر 2020 میلادي کال پورې په افغانستان کې ولګول شي. په اعلامیه کې ویل شوي چې بریتانیا د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو په غوښتنه د افغان راستنیدونکو لپاره 15 میلیونه پاوند نور مرسته هم کوي. د بریتانیا دغه مالی مرسته د بروکسل د کنفرانس په درشل کې اعلانیږي. بل خو د افغانستان جمهوری ریاست د بریتانیا د دې مالی مرستې هرکلی وکړ. جمهوری ریاست شیبه مخکې په یو اعلامیه کې ویل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د بریتانیا د لومړي وزیر حکومت او خلکو مننه کوي او د مرسته د دواړو هیوادونو د دواړخیزو همکاریو او ارادې ښکارندوی کوي. ملګرو ملتونو د دوو منفجره وسیلو په چاودنو کې د 900 ملکیانو وژنه وغندله. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه په اعلامیه کې ویل شوي چې دغه چاودنې په وروستیو کې په هلمند او بادغیس ولایتونو کې شوي دي. په اعلامیه کې د یو نامه د مشر تادامیچی یاما موتو په حواله ویل شوي په بمی وسیلو د دوو ملکیانو وژنه د منلو وړ نه ده او شایي جنګي جنایت وبلل شي. ویل سی وی اوله چاودنه تیره پنجشنبه د بادغیس په قادس ولسوالۍ کې وسوه چې د ملکیانو موټر پر یوه بمی وسیله ور برابر سو. بله چاودنه د جمعې پر ورځ د هلمند په ندالی ولسوالۍ کې وسوه چې د ملکیانو یو ټراکټور پر یوه بمی وسیله وخوت. په دواړو پیښو کې 900 ملکیان وژل سوي چې په هغو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د افغانستان ولسمشر وایي راتلونکی کال به په هیواد کې د سپورت د ودې لپاره بودیجه بیله سي. محمد اشرف غنی دغه خبره نن تر غرمې مخکې د شاهین اسمایي او د میوان اتلانو د فوټبال ټیمونو له فوټبالرانو سره په ارګ کې د کتنې پر مهال وکړه. د جمهوری ریاست په اعلامیه کې ویل شوي چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون په نیمرستیال محمد یوسف کارګر په دې کتنې کې د دې فدراسیون مالي ستونزې جدي وګڼلې او د هغوی د حل غوښتنه یې وکړه. ولسمشر غنی ویلي چې د فوټبال فدراسیون د ستونزو د حل لپاره به یو ځانګړی کمیسیون وګمارل سي. د سوریه فعالان وایي دولتي ځواکونو د روسیې د هوایي حملو په مرسته په حلب ښار کې پرمختګ کړی دی. د دوی په وینا له یاغیانو د دې شمالي ښار د پاتې برخو د نیولو لپاره دغه عملیات چې له یوې اونۍ راهیسې روان دي شدید سوي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې چې مرکز یې په بریتانیا کې دی نن وویل د رژیم پوځیان او متحده ملیشیا د حلب په شمال کې د ځینو سیمو په نیولو بریالي سوي دي. د دې ادارې په خبره د حلب د جګړې په لومړي کرښه کې چې دغه ښار یې پر دو برخو ویشلې سخته جګړه سوي ده. د سوریې د بشري حقونو د سر ادارې مشر رامی عبدالرحمن ویل د دې پرمختګ په وخت کې روسیې په حلب کې د رژیم د ځواکونو په ملاتړ سختې بمباري کړې دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو یو مسؤول ویل د حلب په ختیځ کې د بیرونکي وضعیت له کبله اندېښمن دی. دی وایي په دې ځای کې 215,000 کسان محاصره دي. یوې روغتیایي خیریه ادارې پرون ویلي وه د حلب په ختیځ کې د روسیې او سوریې هوایي حملې د یو لوی روغتون د تړل کېدو سبب سوي چې په نتیجه کې 2 کسان وژل سوي هم دي. د اسپانیا چارواکي وایي په یوه کافي شاپ کې د چاودنې له کبله د ټپیانو شمیر نوي ته رسېدلی دی. دا چاودنه پرون ناوخته د اسپانیا په جنوب ویلیز مالاګا ښارګوټي کې د یوه سیمه ییز فیسټیوال پر مهال سوي ده. ویل سوي چې د 15 ټپیانو وضعیت نازک دی. د قرغیزستان چارواکو د تاجکستان مخالف فعال صابر ولیف میرمن نیولې ده. د هغې کورنۍ او د بشري حقونو فعالانو دا خبره تایید کړې ده. د قرغیزستان د بشري حقونو د سازمان مشر ازادي راډیو ته وویل جنت حمزه یووا د قرغیزستان د امنیتي خدمات ادارې د غړو لخوا د شپې لخوا نیول سوې ده. حمزه یووا له استنبول څخه بشکیک ته لرسېدو سره سم ونیول سوه. د هغې خاوند ولیف چې دا مهال د پولنډ پلازمینه وارسا کې ژوند کوي تېره اونۍ د وارسا په یوه کنفرانس کې په تاجکستان کې د بشري حقوقو پر سابقې انتقاد وکړ او په هنګری کې خلکو په هغه ټول پښتنې کې رایا چونه پیل کړ چې شاید اروپایي ټولنې نورو غړو هیوادونو ته د کډوالو ضد قوي پیغام ورکړي. د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان د هغه کمپاین مشر کوي چې غواړي په اروپا کې د سوریې او نورو هیوادونو د کډوالو د میشتېدو مخه ونیول سي. د نن په بوداپست کې د خپل رای تر کارونې وروسته وویل:
We are proud that we are the first and unfortunately we are the only.
دوی وایي موږ ویاړو چې په دې کار کې مو اول ګام واخیست، خو له بده مرغه چې د کډوالو د بحران په تړاو په ټول پښتنې کې تر اوسه په اروپایي ټولنه کې یوازې یو. زه به خوشاله سم که نور هیوادونه هم وګورم چې زموږ پر پله پل کېږدي، خو بیا هم زه د اروپایي ټولنې د نورو هیوادونو نه بلکې د هنګری د رهبر په توګه ځینې مسؤلیتونه لرم. هنګری د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره پر خپل سرحد دوه موانع جوړ کړي دي. صدر اعظم له خپلو هیوادوالو غوښتنه کړې د اروپایي ټولنې هغه ونډه رد کړي چې له مخې هر اروپایي هیواد باید یو شمېر بهرني کډوال ومني. نظر پوښتنې څرګندوي چې رایه ورکوونکي شایي د صدر اعظم د پلان ملاتړ وکړي.
وخت په کابل کې د ماخام شپږ بجې او شپږ دقیقې شوې. خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې مو درته دا مطالب چمتو کړي دي: د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي په هوایی بمباریو کې باید د ملکي خلکو ژوند ته پام وشي.
هماهنگی ما بین نیروهای امنیتی افغانستان و امنیت ملی و کسانی که عملیات سیاره های بیشنشین می کنند به اون صورت وجود نداره.
د افغانستان د مالی وزیر وایي تمه ده چې نړیواله ټولنه به د بروکسل په ناسته کې له افغانستان سره تر 5 کلونو د کال 3.5 میلیارد ډالر مرسته اعلان کړي.
3.5 میلیارد دلار امریکایی در سال تخمین میشه. انتظار مایی است که از این اندازه زیادتر باشه.
د ننګرهار والی سلیم کندوزی نن له خپل دنده استعفا ورکړه.
ځان ملامت بولم او د ملامتیانو اجازه نه راکوي. نه مې دي کار نه کړی دی حالت وقو چې د خلکو واغرانه ونشو.
د ځینو نورو مهمو موضوعاتو په اړه مو هم در تر پورنه چمتو کړي. هیله ده چې تر پایه مو ملتیا وکړي. راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. د ولسی جرګې یو شمېر غړي او پوځي کارپوهان له حکومت نه غواړي چې د هوایي حملو پر مهال د ملکیانو ژوند ته پاملرنه وکړي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د امنیتي او دفاعي کمیسیون غړي وایي د افغان او بهرنیو هوایي ځواکونو ترمنځ همغږي نشته ده. خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي دولت وزیري د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغان او بهرنیو هوایي امنیتي ځواکونو ترمنځ ښه همغږي موجوده ده. نورحال د ابراهیم صافي په راپور کې:
د افغانستان په یو شمیر جنگځپلو سیمو کې د افغان او بهرنیو ځواکونو د هوایي حملو له امله د پوځیانو او ملکی کسانو وژل کېدو اندېښنې راپارولې دي. ننګرهار، زابل، فراه هغه ولایتونه دي چې په دې وروستیو کې د افغان او بهرنیو ځواکونو د هوایي حملو له امله پکې یو شمیر ملکیان او پوځیان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوي د یک شنبې په ورځ په عمومي ناسته کې له امنیتي او دفاعي ادارو نه وغوښتل چې د هوایی حملو د ترسره کولو پر مهال له پوره دقت نه کار واخلي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د امنیتي او دفاعي کمیسیون غړي وایي د افغان او بهرنیو هوایي ځواکونو ترمنځ نه همغږي د ورته ناوړه پیښو لامل کیږي. د دغه کمیسیون غړي سیمین بارکزی د دغه موضوع ترڅنګ د یو شمیر نور موضوعاتو په اړه هم غږیږي.
یو دا چې د افغان او بهرنیو هوایي ځواکونو او هغه څوک چې د بی پیلوټه الوتکو عملیات ترسره کوي د دوی ترمنځ همغږي موجوده نه ده. دوهم دا چې اوس وسلوال مخالفین د خلکو له کورونو نه ګټه پورته کوي. په خوشنۍ سره چې په کلیو کې موږ د ورته پیښو شاهدان یو چې طالبان او د هغوی مشران د خلکو له کورونو نه ګټه پورته کوي.
خدا ننګرهار د ملي اردو د سلورمې لیوا د 201 سیلاب کلی اردو قماندان محمد نسیم سنگین وایي دغه حمله د تیرې اونۍ په وروستیو کې د بی پیلوټ الوتکو لخوا د ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې په داسې حال کې ترسره شوي چې د داعش ډلې یو شمېر کسانو د یو حاجي په کور کې چې نوی له حج نه راغلی و سنګر نیولی و. خو د کورنیو چارو وزارت پخواني مرستیال یار محمد یارمن بیا ازادي راډیو ته وویل دولت په هغه ځایونو کې چې ملکیان پکې ژوند کوي د هوایي حملو اجازه نه ورکوي.
په هغه صورت کې چې د غیر پوځیانو شمیر ډیر وي د دولت لخوا د هوایي حملو اجازه نه ورکول کیږي. خو په تاسف سره چې ځینې معلومات سم نه وي باید په دې اړه دقت وسي. البته غیر ملکي کسانو ته تلفات سخت دي خو باید تلفات کم سي.
د غیر پوځي کسانو د وژنو ترڅنګ په دې وروستیو کې په فراه او روزګان ولایتونو کې یو شمیر امنیتي پوځیان هم د هوایي حملو ښکار شول. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیری وایي چې د دغو حملو په اړه دوی څېړنې کوي او هیڅ هوایي حملې بې همغږۍ نه دي ترسره شوي.
په
وزارت او د قاطع ملاتړ هوایي ځواکونه باید په همغږۍ کار وکړي او تل دا کار کوي.
په هوایي حملو کې د غیر پوځي کسانو وژنه کومه تازه خبره نه ده، بلکې په تیرو لسو کلونو کې په لسګونه ورته پیښې رامنځته شوي چې حتی دغو پیښو د پخواني ولسمشر حامد کرزي اړیکې له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول له امریکا سره په ټکر کې راوستې. سیاسي کارپوهان هم وایي چې اوسنی حکومت او نړیوال باید د ورته پیښو مخه ونیسي، کنه نو دا شان پیښې به د خلکو او حکومت ترمنځ واټن رامنځته کړي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
د افغانستان د مالی وزارت وایي تمه ده چې نړیواله ټولنه د بروکسل په کانفرنس کې په کلنی ډول 3.5 میلیارد ډالر مرسته اعلان کړي. د افغانستان د مالی وزیر کلیل حکیمی د یک شنبه په ورځ د ولسی جرګې په عمومي استماعي غونډه کې ویل چې د غمرسته به د هیوادونو او نړیوال بانک لخوا له افغانستان سره اعلان شي. اجمل تورمان راپور راکوي.
د بروکسل کانفرنس د جوړیدو په درشل کې افغان حکومت تمه لري چې په دغه کانفرنس کې مرسته کوونکي هیوادونه له افغانستان سره د قوي مالی او سیاسي ملاتړ ژمنه وکړي. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی د یک شنبه په ورځ د ولسی جرګې په فوق العاده استماعي غونډه کې وویل چې افغان حکومت د بروکسل کانفرنس لپاره پوره چمتووالی لري او هیله یې څرګنده کړه چې افغانستان د بروکسل په کانفرنس کې د 3 میلیارد ډالر ژمنې نه زیات مرسته ترلاسه کړي. تاسو کچو اوس مهال په کال کې 3.5 میلیارد امریکایي ډالر تخمین شوی ده. خی تر دې اندازې کم یا زیات وي خو تمه کیږي چې زیات وي.
انتظار مو یې است چې از یان اندازه زیاتر باشه.
خو نوموړي وویل چې نړیواله ټولنه هم له افغانستان څخه ځینې غوښتنې لري چې د فساد پر وړاندې مبارزه په انتخاباتي اصلاحاتو سره د انتخاباتو جوړول، ځان بسیاینه تر رسیدل، د ښځو حقونه او تر سن لاندې ماشومانو نه د ناوړه استفادې مخنیوي پکې شامل. د ولسی جرګې په دغه فوق العاده غونډه کې د بهرنیو چارو او کډوالو چارو وزیران هم راغوښتل شوي ول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین دبانی په دغه غونډه کې د کډوالو د ستونزو د هواري په اړه خبرې وکړې. وی ویل چې افغان حکومت غواړي له اروپایي هیوادونو نه د افغان کډوالو د راستنیدنې د بهیر په وړاندې شته ستونزې هواري کړي. نوموړي وویل که چیرې د کډوالو د ستونزو د هواري برخې ته پام ونه شي نو ښایي د مرستو د راکمېدلو لامل شي، کوم چې د بروکسل په کانفرنس کې ژمنه شوې ده. دوی وایي د هیوادونو پارلمانونه ګواښ کوي چې موږ د پناه غوښتونکو مالی لګښتونه افغانستان سره له مالی مرستو راکمو او که د پناه غوښتونکو ستونزه هواره نشي ښایي د بروکسل مرستې راکمې شي. تمه ده چې افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو په هدف د بروکسل کانفرنس په روانه اونۍ کې په بلجیم کې د نړۍ د 70 هیوادونو او 150 نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون جوړ شي. په ولسی جرګه کې د خلکو استازي نسیمه نیازی وایي هغه ژمنې چې د بروکسل په کانفرنس کې له افغانستان سره کیږي باید عملي وي او حکومت هم باید د لګښت له بهیر څخه جدي څارنه وکړي. دا په داسې حال کې چې د افغانستان د مالی وزیر وایي په تیرو دوو کلونو کې د افغان حکومت کړنې تر وروستۍ ارزونې وروسته په یو بورډ کې بیا کتل شوي چې د نړیوالې ټولنې قناعت یې خپل کړی دی.
د افغانستان لپاره په یوه مهمه غونډه کې د ملي یووالي د حکومت د مشرانو تیاری.
د افغان پبلک ان ایوري سنگل وی is asking for reform.
So the Bruxelles conference da Afghanistan da hukumat asli hilat sada.
Bruxelles conference da Afghanistan hukumat de munsajama adakhmand
da seshambi aw charshambi pawrazu da Bruxelles da conference par le azadi radio khabar shay.
بریتانیا د بروکسل غونډې د جوړېدو د مخه د افغانستان سره د اوږدمهاله همکاریو په هدف د 250 میلیونو پاونډو د مرستې اعلان وکړ. د بریتانیا سفیر دامنیک جیرمی په کابل کې د یو خبری کانفرنس پر مهال وویل دغه مرستې به په راتلونکو څلورو کلونو کې د ښې حکومتداری ترڅنګ په یو شمېر نورو بنسټیزو برخو ولګول شي. زموږ همکار محمد واصل ویسال دغه کفراز ته ورغلی او دا مهال را سره په سټوډیو کې دی. ویسال صاحب، مهرباني وکړئ جزئیات وړاندې کړي.
مننه. د بریتانیا هیواد د خپلو اوږدمهاله مرستو په لړ کې د افغانستان د امن، ثبات او پرمختګ لپاره تر 2000 کال پورې د 250 میلیونو پاوډو د مرستې اعلان وکړ. دوی وایي دغه مرستې به په راتلونکو څلورو کلونو کې په افغانستان کې د ښې حکومتوالۍ، پوهنې، روغتیا، مینپاکۍ او د 40,000 کاري فرصتونو رامنځته کولو په برخه کې ولګول شي. همدارز دوی د دغه مرستو ترڅنګ د نړیوال د غوښتنو په اساس د مهاجرینو سره، د افغان مهاجرینو سره د 15 میلیونو پاونډو د بیړنۍ مرستې اعلان هم وکړ چې دوی به دغه مرستې کوي او مهاجرینو ته به هغه لومړنۍ مرستې ورسیږي، مثلا دوا به ورته ورسیږي، د سرپناه ستونزه به د دوی سناسه حل شي، یو څه کمپلې او خوراکي توکي به دوی ته ورسیږي.
ویسال صاحب، په کابل کې د بریتانیا سفیر ونه ویل چې افغان حکومت څومره د بروکسل ناستې لپاره آماده دی.
بالکل، هغې وویل چې پوښتنه وشوه چې افغان حکومت څومره آماده ده بروکسل غونډې ته، ځکه د افغانستان لپاره دا یو ډېر مهمه غونډه ده. هغوی وویل چې زما په اند افغان حکومت بالکل آماده ده دغه غونډې لپاره، او دوی پوره چمتووالی نیولی او له ډېره وخته دوی په دغه پلان باندې کار کوي چې پوره آمادګۍ سره دوی لاړ شي د بروکسل غونډې ته، والته دوی برخوال اوسي او هلته دوی ګډون وکړي. نو ترڅنګ یې د نړیوالو او یو شمېر مرسته کوونکو هیوادونو څخه هم وغوښتل چې د افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي ترڅو د افغانستان نظام خشي، په افغانستان کې د خلکو سره مرسته وشي، په افغانستان کې ښه حکومتوالي او نظام پایښت ومومي. همداشان دوی تعلیم برخه ته ډیره اشاره کوله چې دوی کوشش کوي چې د تعلیم برخه کې ډیره زیاته مرسته وکړي، په ځانګړي توګه باندې د میرمنو په برخه کې. دوی ویل چې دوی 40,000 کاري فرصتونه به په افغانستان کې کوشش کوي چې برابر کړي، چې 15,000 به د میرمنو یا د نجونو په برخه کې وي. نو دوی ویل چې موږ وړاندې هم چې کومې مرستې کړې دي هغه پر ځای لګېدلې دي، او اوس هم دوی کوشش کوي چې دغه مرستې په سمه توګه ولګول شي.
مننه کوم. محمد واصل ویسالو چې له افغانستان سره د بریتانیا د تازه اعلان شوې مرستې په اړه در سره جزئیات شریکول.
ازادي راډیو لورسته یو مهم پیښو ځان خبر کړی.
د ننګرهار والی له خپل دند استعفا ورکړه. نو موړي کته هم استعفا مهم لاملونه په ډاګه نه کړل، خو وی ویل چې د خپل کارونو کې پاتې راغلی. نور حالز مونږ د خبريال شاه محمود چین واری پر راپور کې.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د یک شنبه پورز په ویستری را بلل شوی غونډه کې خپل دند استعفا ورکړه. نو موړي ویل چې ننګرهار مهم ولایت دی او هغه کارونه چې دی ولایت لازمو په کېدو کې پاتې راغلی او له همدې عمل استعفا ورکړه.
امن سوکالی فضا قائم او زمن ولسونه په امن کې جوړ وکي.
په دې غونډه کې په جلال آباد کې د قالین بافی اتحادیه مشر شریفی احمدزی وویل هیڅ کله به داسې والی ته د بیرته تګ اجازه ورنکړي چې د هغه په مرسته د میرمنو مشکلات حل شي وي. د دې ترڅنګ یو شمېر قومي مشرانو، دینی علماو او مدني فعالانو هم په دا ډول د والی استعفا سره مخالفت ښکاره کړ او ترې غوښتنه وکړه چې خپلې دندې ته دوام ورکړي. خو د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی پر خپل استعفا ټینګار وکړ او وی ویل هغه څه چې دی ولایت لازمو د ځینو ستونزو له امله دی ونه توانېده چې حل کړي. نوموړي وویل دلته یو داسې چا ته اړتیا ده چې هغه پوره حمایت ولري او اصلاحات راولي.
ځان ملامت بولم ما او د ملامتیانو اجازه نه راکوي، نه مې دې کارونه کړي دي. هغه توقع چې د خلکو وا، هغه توقع چې د مشرانو وا،
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی داسې مهال خپل دندې استعفا ورکړه چې دوه اونۍ وړاندې په ولسی جرګه کې د ننګرهار ځینو استازو قومي مخورو او د ولایتي شورا ځینو غړو والی نه د استعفا غوښتنه کړې وه او د خپل حق غوښتنې په غبرګون کې د ولایتي شورا دروازې هم تړلې وې. له دې وړاندې د ننګرهار پخوانی والی عطاالله الدین هم له خپلې دندې استعفا ورکړې وه. هغه بیا په خپلو خبرو کې دا په ډاګه کړې وه چې په دې ولایت کې د زورواکانو مداخلې زیاتې دي او د والی صلاحیت کم دی.
آزادی رادیو لونه ترو و ورځې پونه کې
د افغانستان مشرانو جرګې د کورنیو چارو وزیر د یک شمې په ورځ استجواب کړی وو. د استجواب هدف دا و چې د کورنیو چارو وزارت د شمالي او غربي ولایتونو ترمنځ د لویو لارو خوندیتوب ته څه تدابیر نیولې دي. د کورنیو چارو وزیر ډاډ ورکړ چې د لویو لارو د امنیت لپاره په ګڼو سیمو کې عملیات پیل کړي دي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د هیواد د ولایتونو ترمنځ د لویو لارو د امنیت ساتل د دوی په لومړیتوبونو کې دی او په همدې هدف همدا اوس هم د هیواد په ناامنو سیمو کې د مخالفینو پر وړاندې عملیات روان دي. د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد دا خبره د یک شنبه په ورځ د مشرانو جرګې په استجوابیه غونډه کې وکړه.
هنوز هم باز مناطق تعدیدات وجود دارد. در باز مناطق به هدف باز مسدود ساختن شهرها و به
هدف اوس هم په ځینو سیمو کې تهدیدونه سته او مخالفین هڅه کوي چې ځینې سیمې ونیسي او یا هم لوی لارې وتړي، خو پر وړاندې عملیات روان دي. لمړیتوب دا دی چې لوی لارې خلاصې وي. په مجموعه کې موږ د لوی لارې د خلاصېدو لپاره پلانونه ترتیب کړي دي.
ښاغلی جاهد وویل هر ورځ د مخالفینو د ځپلو لپاره امنیتي ځواکونه له لسو څخه نیولې تر شلو پورې عملیات کوي او نه پرېږدي چې لوی لارې تړلې پاتې شي. د مشرانو جرګې غړو ویل له ډېر مودې راهیسې د کندوز بغلان، کندوز تخار، تخار بدخشان او د ځینو غربي ولایتونو ترمنځ لوی لارې تړل کېږي چې خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ کوي. دوی دا هم وویل د لارو د تړل کېدو له امله ډېر ځله خوراکي مواد له یوې سیمې څخه بلې ته نه رسېږي چې د موادو پر بیو ناوړه اغېز پرې باسي. د نظامی چارو پوهان وایي افغانستان یوه غرنۍ سیمه ده او د مخالفینو د پټېدو لپاره ګڼ خوندي ځایونه لري. دوی وایي د لارو د خلاصون لپاره په کار ده چې له پولیسو سره هوایي ځواکونه ملګرتیا وکړي. د دې کارپوهانو له ډلې د کورنیو چارو پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر آزادی راډیو ته وویل
هغه څوک چې موږ پر ضد په مختلفو رنګو جنګېږي یا اخلال کی هغه نه په لاس راځي. هلیکوپتر په وګرځي په شراو باندې همدا هلیکوپتر یو کنټرول راوستای شي، اما زمینی قوتونه یا کتاس نه شي کولای چې غله ونی.
د افغانستان د لویو لارو تړل کېدل نوې خبره نه ده، بلکې په وروستیو کلونو کې ډېر ځله داسې پېښ شوي چې مخالفین د هیواد د ځینو ولایتونو ترمنځ لویې لارې وتړي. امنیتي ځواکونه وایي مخالفینو کله کله ځینې لویې لارې د لنډې مودې لپاره بندې کړي، خو د عملیاتو په نتیجه کې بیرته خلاصې شوې دي. ښاغلی فقیر وایي د لویو لارو د خلاصولو بله لاره دا ده چې امنیتي پوستې په مناسبو ځایونو کې ځای پر ځای او په دوامداره توګه وڅارل شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
په قندهار کې د دویمې ورځې لپاره د پخواني ولسمشر په ملاتړ او هغه ته د شوې سپکاوي په عکس العمل کې احتجاجي غونډه او مظاهره وشوه. مظاهره کوونکو د څو ساعتونو لپاره د کابل قندهار لویه لاره هم د ټرافیک پر مخ تړلې وه. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
لومړی سلګونو مظاهره چانو سهار په دامان ولسوالۍ کې د درو ساعتونو لپاره د کندهار کابل لویه لار وتړل. د مظاهره یو ګډونوال ازادي راډیو ته وویل چې حامد کرزی د هیواد پخوانی ولسمشر او اوس د ملي مشر په توګه د درنښت وړ شخص دی چې سپکاوی په هیڅ توګه د منلو وړ نه دی.
موږ محکمه غواړو، د دغه خاین محکمه غواړو، د ملي وحدت حکومت څخه موږ د دوه محکمه غواړو. او که محکمه د دغه ونسي موږ به تر هغه ساعته د اړین کو کالي که دوه کالي که څلور کالي خلاص کړو. موږ داسې خاینین په دې وطن کې نه پرېږدو.
تر دې وروسته د کندهار په یو خصوصي سالون کې د کندهار، زابل، روزګان او هلمند ولایتونو په سلګونو اوسیدونکو د یوې پراخې غونډې پر مهال مخکنی ولسمشر حامد کرزي ته سوی سپکاوی په سختو ټکو وغندئ او دا سپکاوی پلان سوی عمل وباله. دوی د ملي یووالي له حکومت وغوښتل هغه کس چې د برهان الدین رباني د پنځم تلین په لمانځه غونډه کې د مخکنی ولسمشر حامد کرزي سپکاوی وکړ مجازات کړي.
کرزي صاحب د افغانستان د ولس سمبول دی، کرزی صاحب د افغانستان نوم دی.
د تاسې جناب چې هغه د افغانستان څخه یو ګلبان جوړ کړی دی، یو ناپوه جاهل د نورو په لمسون باندې راولاړیږي، د داسې شخص توهین کوي. موږ دې کس ته بې نسله او ناپوه انسان وایي.
د یادولو وړ ده چې تېره ورځ هم په کندهار او زابل ولایتونو کې په ورته توګه غونډې جوړې سوې وې او د پخواني ولسمشر حامد کرزي سپکاوی غندلی و.
قدرمن اوریدونکو وام اوریدل چې په کندهار کې د دویمې ورځې لپاره د پخواني ولسمشر په ملاتړ مظاهره شوې ده. په همدې اړه په کابل کې هم د لوی کندهار د میشتو قومونو غونډه کړې وه. زموږ همکار سباون کاکړ دې غونډې ته ورغلی و. سباون صاحب، په غونډه کې څه ویل شول؟
بلې، په غونډه کې د خلکو یو شمېر استازو، د مختلفو ولایتونو قومي مشرانو او ځوانانو، ملي مشر حامد کرزي او غازی امان الله خان ته سپکاوی، ټولو ملي شخصیتونو ته سپکاوی وباله. دوی د یکشنبې په ورځ د لوی کندهار شورا په غونډه کې ملي شخصیتونو ته سپکاوی په سختو ټکو وغانده. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د برهان الدین رباني د پنځم تلین په لمانځه غونډه کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي وینا د مرګ پر کرزي شعارونو سره مخ شوه. د ولسی جرګې د یو شمېر غړو د مختلفو ولایتونو مشرانو او ځوانان وایي چې د ملي شخصیتونو د سپکاوي په برخه کې د بهرنیو هیوادونو یو شمېر سیاسي حلقې لاس لري. په دې غونډه کې د یو شمېر مشران ترڅنګ د روزګان ولایت استاد هم ګډون کړی و. دوی هم دې ته ورته څرګندونې وکړې. شبه دا وی چې د دوی خبرو نه مخکې د پکتیکا ولایت د استاد اواز اورو چې په دغه غونډه کې اشتراک کړی و او دوی هم احساساتي وینا وکړله. په دې اړه داسې وویل:
کرزی صاحب په یو سم، په یو ژبه، په یو قوم، په یو نژاد پورې قطعا نړه نه درلوده او دا یې ثابته کړه چې خپل قوم یې د دوی د ګټو قرباني کړو. زه له ټولو هیوادوالو څخه هیله لرم چې د قوم په نامه باندې، د ژبې په نامه باندې، د سمت په نامه باندې، د تنظیم په نامه باندې، د یو بل مشرانو ته، د یو بل ملي دیني ارزښتونو ته په سپکه سترګه ونه ګوري، کنه د دغه پایلې به ډېرې خراب وي.
بله، د دې ترڅنګ نور مشرانو هم په دغه غونډه کې ګډون کړی وو او د هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزی پخوانی ملي شخصیت وباله او د توهین د نه منلو کار وباله. نو د دې دغه مشرانو ترڅنګ په دې غونډه کې د روزګان ولایت استاد هم ګډون کړی وو او د ویل چې داس شخصیتون په سپکاوی به نور د زغمل وړ نه وي. نو که تاسو وخت لري د دې आवाज به مساورو کا وخت نه لري. نو
مننه کوم سبون صاحب، ډیره مننه. قدرمن اوریدونکو وام اوریدل چې په کابل کې هم د پخوانی ولسمشر حامد کرزي په ملاتړ غونډه شوی و. را ګرځو د خبرونې نور مطلبونه. د لخکرکا په دریمه حوزه کې جګړه دوام لري. جوپی جوپی خلک د بولان او نادلی له نږدې سیمو څخه کور نه پرې دی او لخکرکا ته ځي. خلک د امنیت او مرستو غوښتنه کوي او د دولتي مسولین د دې دواړو د رسیدو ډاډ ورکوي. زموږ همکارې پاړه راپور لري.
په بولان کې ډزې تر پرون ډېرې سوي دي. د مرجی او نادلی لار چې د تیرو څو ورځو راهیسې نامنه وه، د یک شنبه په ورځ لخکرکا ته په 5 کیلومترۍ کې بیا د هر ډول ترافیکو پر مخ وتړل شو. د شهر د لویدیز په 5 کیلومتري کې د نادلی او لشکرګاه ترمنځ د درې میاوزي د ډیرو سیمو څخه اکثره خلک په پښو د ډیرو کمو کورنیو توکو سره لشکرګاه ته راځي. دوی د ازادي رادیو سره په خبرو کې د امن او مرستو غوښتنه کوي.
د چا یو نام پاتې دی، چا کورونه ډک پاتې دی، چا کورونه کولتي یا نه دي کولتي.
زما نوم سردار محمد دی. دوی ورځې مخکې اوان راغی، موږ فکر کوم شته او کوچنیان مونږ د وسم ټپیانې پراته دي په شبخانه کې دي.
کور کې و مدال څه نه دی ځنم هر څوک چې د ټوپک ولادي فرایوته مو توفن را غورځي ولیم
لشکرګاته د دې ډلو ډلو راتلونکو کورنوي په منځ کې داسې کورنوي هم ډیر دي چې یو ځل درې میاشتې وړاندې د نادالی مارجې ناوې او ګرمسیر ولسوالیو د سختو جنګونو له امله بولان یعنی د لشکرګاه درې میاوزې ته راغلي ول.
قدرمنو اوریدونکو د وخت کمښت له امله مو نشوای کړی دغه راپور په بشپړه توګه درته نشر کړو، خو تاسو کولی شئ دغه راپور او نور پروګرامونه زموږ په ویب پاڼه کې پیدا کړئ. زما همکاره سحر لیوال راغلی او په دری ژبه به خبري مجله درته وړاندې کړي.
تشکر از شما حدیث پردیس. ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوید. در آغاز این مجله خبری شامگاهی خواهید شنید که حکومت افغانستان میگوید انتظار میرود جامعه جهانی بیش از 3 میلیارد دلار کمک سالانه اش را در کنفرانس بروکسل به افغانستان اعلام کند. همچنان میشنوید که میزان محو کشت کوکنار در سال جاری در افغانستان کاهش یافته است. اینها و بیشتر از اینها را میشنوید، اما حالا مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از ستار فروخ بشنوید.
در ابتدا سرخط چند خبر. بریتانیا صدها میلیون پوند کمک تازه را به افغانستان اعلان کرد. سازمان ملل متحد کشته شدن حدود 20 غیر نظامی را در ولایت‌های هلمند و بادغیس محکوم نمود. و از پیشروی نیروهای دولتی سوریه در شهر حلب خبر داده شده است. تفصیل اخبار. بریتانیا 750 میلیون پوند کمک تازه را امروز به افغانستان اعلان کرد. در خبرنامه سفارت بریتانیا در کابل آمده است که این کمک در برگیرنده تعهدات انکشافی بریتانیا در جهت یک افغانستان با امن، با ثبات و مرفه می باشد. انتظار می رود که این کمک مالی بریتانیا بین سالهای 2017 و 2020 صورت گیرد. در خبرنامه گفته شده است که بریتانیا همچنان 15 میلیون پوند را با درخواست سازمان ملل متحد برای حمایت از عودت کنندگان افغان مساعدت میکند. حکومت افغانستان از این مساعدت جدید بریتانیا استقبال کرده است. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان به نقل از رئیس جمهور اشرف غنی آمده است که این کمک دولت بریتانیا و دیگر مساعدت‌های بین‌المللی که با افغانستان صورت می‌گیرد به طور مؤثر و شفاف در انکشاف افغانستان و در بخش صلح مصرف خواهند شد. سازمان ملل متحد کشته شدن 19 غیر نظامی افغان را در نتیجه انفجار بمب‌های فشاری محکوم کرد. در اعلامیه دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یونما گفته شده است که این انفجارها اخیراً در ولسوالی نادعلی ولایت هلمند و ولسوالی قادس ولایت بادغیس رخ دادند. در اعلامیه به نقل از تاداماچی یا ماماتو نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان آمده است که تلفات افراد ملکی در حملات بمی قابل تحمل نیست و استفاده از آن میتواند جنایت جنگی شمرده شود. رئیس جمهور افغانستان میگوید که سال آینده به هدف رشد بیشتر ورزش در کشور بودجه اختصاص داده می شود. محمد اشرف غنی این سخن را پیش از ظهر امروز در دیدار با بازیکنان تیم های فوتبال شاهین عثمانی و دمیوان اتلان در ارگ گفت. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده است که محمد یوسف کارگر معاون فنی فدراسیون فوتبال افغانستان در این ملاقات با اشاره به مشکلات مالی در این فدراسیون خواهان رسیدگی به آن شد. آقای غنی افزود که برای تشخیص مشکلات فدراسیون فوتبال و حل آن یک هیئت توظیف خواهد شد. ادامه خبرها. فعالان سوریه میگویند که نیروهای دولتی به حمایت حملات هوایی روسیه در شهر حلب پیشروی کردند. به گفته آنها عملیات تهاجمی که از یک هفته به این سو برای واپسگیری منطقه تحت تصرف شورشیان در این شهر آغاز شده شدت کسب کرده است. نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا امروز گفت که نیروهای رژیم سوریه و شبه نظامیان متحد آن در بخش شمالی حلب پیشروی کردند. این نهاد افزود در امتداد خط اول جنگ که شهر را به دو بخش تقسیم کرده درگیری شدید رخ داده است. رامی عبدالرحمن رئیس نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه گفت روسیه در حمایت از نیروهای رژیم سوریه در حلب دست به بمباری شدید زده است. در همین حال یک مسئول امور بشری سازمان ملل متحد گفت که به خاطر وضعیت آشفته در شرق حلب نگران است. مقام های قرقزستان همسر صابر ولیف فعال مخالف تاجکستان را بازداشت کردند. رئیس سازمان حقوق بشر قرقزستان امروز به رادیو آزادی گفت که جنت حمزه‌یوا شب هنگام از سوی اعضای اداره خدمات امنیتی این کشور گرفتار شده است. حمزه‌یوا هنگام ورود از استانبول به بشکک بازداشت شده است. ولیف گفت که خانم وی برای مواظبت از مادر بیمارش به قرقزستان رفته بود و در کدام فعالیت سیاسی دخیل نیست. مقام های اسپانیایی میگویند که در انفجار یک بالون گاز در یک رستوران در ساحل جنوبی اسپانیا حداقل 90 نفر زخمی شدند. این حادثه در جریان یک جشنواره محلی در شهرک ویلیس مالاگا رخ داده و وضعیت 5 زخمی وخیم خوانده شده است. شاروال ویلیس مالاگا گفت که لیک بودن بالون گاز شاید باعث انفجار شده باشد. و مردم در هنگری رایدهی را در یک همه‌پرسی آغاز کردند. این همه‌پرسی شاید یک پیام قوی ضد مهاجرین را به سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا در پی داشته باشد. ویکتور اوربان صدر اعظم هنگری از مخالفان ورود پناهجویان سوری و دیگر پناهجویان به اروپا می باشد و امروز در بوداپست پس از رفتن به پای صندوق رایدهی به خبرنگاران گفت: افتخار میکنیم که ما در این کار اول گام برداشتیم، اما بدبختانه در همه پرسی در ارتباط با موضوع مهاجرین در اتحادیه اروپا تنهایم. خرسند میشوم که ببینم دیگر کشورها نیز راه ما را دنبال میکنند. به هر حال من به عنوان رهبر هنگری نه از سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا مسئولیت دارم. سرعظم هنگری از مردم کشورش خواست تا سهمیه بندی اتحادیه اروپا را که به اساس آن هر کشور اروپایی یک تعداد پناهجویان را بپذیرد رد کنند. رسیدیم به پایان خبرها از رادیو آزادی. حالا هم با همکارم سحر لیوال باشید.
سپاس از ستار فروخ برای ارائه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان و ممنون از شما که رادیو آزادی را دنبال می کنید. سحر لیوال میزبان این برنامه هستم و عبیدالله عبیدی در بخش تکنیک همکاری می کند. وزیر مالیه افغانستان میگوید انتظار میرود جامعه جهانی بیش از 3 میلیارد دلار کمک سالانه اش را در کنفرانس بروکسل به افغانستان اعلام کند.
3.5 میلیارد دلار آمریکایی در سال تخمین میشه. انتظار ما این است که از این اندازه زیادتر باشد.
شماری از اعضای ولیسی جرگه دلیل افزایش تلفات ملکی را مرتبط به دو عامل میدانند.
و یکی این که هماهنگی ما بین نیروهای امنیتی افغانستان و امنیت ملی و کسانی که عملیات سیاره‌های بیشنشین می‌کنند وجود نداره، و دوم این که دشمن از خانه‌های مردم استفاده می‌کنه.
سیمین بارکزه یک عضو ولیسی جرگه بود. مسئولین میگویند در جریان 7 ماه گذشته میزان محو کشت کوکنار در افغانستان کاهش یافته است. معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله:
سطح محو کشت متاسفانه نسبت به سال گذشته پایان تر است و کوشش میکنیم سطح کشف و ضبط بالا ببریم.
و از ادامه حملات هوایی روسیه و سوریه بر ساحات تحت کنترل جدایی طلبان در حلب نیز خواهید شنید. سایر گزارش ها و مطالب را هم داریم، با ما باشید. باز هم خوش آمدید شنونده رادیو آزادی. روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 هستید. وزیر مالیه افغانستان میگوید انتظار میرود جامعه جهانی بیش از 3 میلیارد دلار کمک سالانه اش را در کنفرانس بروکسل به افغانستان اعلام کند. اکلیل حکیمی امروز در نشست فوق‌العاده استماعیه ولیسی جرگه گفت این کمک ها از سوی کشورها و بانک های بین المللی با افغانستان تعهد خواهد شد. ولیسی جرگه وزرای خارجه، مالیه و مهاجرین و اعداد کنندگان افغانستان را در پیوند به آمادگی ها برای کنفرانس بروکسل و مشکلات مهاجرین افغان در کشورهای منطقه و کشورهای اروپایی فراخوانده بود. وزیر خارجه افغانستان روی رسیدگی به مشکلات مهاجرین تاکید کرده گفت هرگاه در این زمینه توجه نشود ممکن تعهد کمک ها در کنفرانس بروکسل کاهش یابند. جاوید حسن زاده و جزئیات بیشتر در این مورد.
در استانه برگزاری کنفرانس بروکسل حکومت افغانستان توقع دارد تا در این کنفرانس یک تعهد قوی سیاسی و مالی اسوی کشورهای کمک کننده با افغانستان صورت گیرد. وزیر مالی افغانستان روز یک شنبه در نشست فوق‌العاده استماعی ولسی جرگه گفت حکومت افغانستان برای کنفرانس بروکسل آمادگی کامل داشته و ابراز امیدواری که تا در این کنفرانس تعهدات بیشتر از 3 میلیارد دلار وعده داده شده با افغانستان صورت گیرد. اکلی لکمی وزیر مالی افغانستان در مورد گفت
مجموع از این برای فعلا 3.5 میلیارد دلار آمریکایی در سال تخمین میشه که ممکن است چیزی که باز رسما اعلام میکنن چیز از این یا زیادتر باشه یا کمتر باشه، ولی انتظار ما این است که از این اندازه زیادتر باشه.
اما آقای حکیمی گفت جامعه جهانی نیز از حکومت افغانستان توقع دارد تا در بخش مبارزه با فساد اداری، آمادگی برای برگزاری انتخابات مطابق اصلاحات انتخاباتی، رسیدن به خودکفایی، حقوق زنان و سوء استفاده از اطفال زیر سن گام‌های عملی برداریم. در نشست فوق‌العاده ولسی جرگه وزرای خارجه و مهاجرین نیز فراخوانده شده بودند. صلاح الدین ربانی وزیر خارجه کشور در این نشست روی تلاش‌ها برای حل مشکلات مهاجرین صحبت کرد و گفت حکومت افغانستان می‌خواهد تا در زمینه حل مشکلات برگشت مهاجرین افغان از کشورهای اروپایی رسیدگی نماید. وای گفت هرگاه برای رفع مشکلات مهاجرین توجه نشود ممکن این مسئله سبب کاهش کمک های شود که در کنفرانس بروکسل تعهد می گردد.
پارلمان های کشورهای اروپایی تهدید می کنند که ما هزینه های مالی پناهجویان را از کمک های مالی و کشور افغانستان کسر می کنیم و اگر موضوع پناهجویان چی نشود امکان دارد که کمک های کنفرانس بروکسل بسیار کاهش یابد.
انتظار می‌رود کنفرانس بروکسل به خاطر تعهد کمک مالی جامعه جهانی به افغانستان با شرکت نمایندگان بیش از 70 کشور و 30 سازمان جهانی در هفته‌ی جاری در بلژیم برگزار گردد. حکومت افغانستان از چالش‌ها و دستاوردهایش در این نشست با شرکت کنندگان کنفرانس معلومات ارائه خواهد کرد. جامعه جهانی پیش از این در نشست وارسانیز تعهد کمک مالی 16 میلیارد دلار را برای 4 سال با بخش امنیتی افغانستان اعلام کرد. نسیم نیازی نماینده مردم در ولسی جرگه میگوید تعهداتی که در نشست بروکسل با افغانستان صورت میگیرد باید عملی بوده و حکومت نیز در خصوص مصرف آن نظارت جدی نماید. این در حال است که وزیر مالی افغانستان میگوید اجرات حکومت افغانستان در 2 سال گذشته پس از ارزیابی اخیر در یک برد مشترک بازنگری شده و مورد قناعت جامعه جهانی قرار گرفته است.
آمادگی رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان جهت شرکت در کنفرانس مهم و سرنوشت ساز برای این کشور. انتظار اصلی حکومت افغانستان از کنفرانس بروکسل
ایجاد یک تجدید قرارداد بین مردم افغانستان و جامعه.
یعنی شخص کنفرانس بروکسل در کوب آمده شده در اونجا کمک‌های بین‌المللی به افغانستان تعهد خواهد شد.
پوشش خبری اختصاصی کنفرانس بروکسل بر روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه از رادیو آزادی.
خبرنگاران رادیو آزادی شما را لحظه به لحظه از اتفاقات در کنفرانس بروکسل در جریان خواهند گذاشت. رادیو آزادی را می توانید هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی موج‌های متوسط وزن و 26 و FM 100.5 بشنوید. شماره از اعضای ولسی جرگه و کارشناسان نظامی از حکومت می خواهند تا در جریان حملات هوایی به حفظ زندگی غیر نظامیان دقت بیشتر صورت بگیرد. این اظهارات پس از آن صورت می گیرد که اخیراً در چندین حمله هوایی شماره از نظامیان و غیر نظامیان در ولایت های ننگرهار، زابل و فرا کشته شدند. بیشتر در این مورد از نصرت پارسا بشنوید.
تلفات غیر نظامیان و نظامیان افغان در حملات اخیر هوایی که در مناطق جنگ زده افغانستان به وقوع پیوسته نگرانی هایی را در رابطه با مسئولیت غیر نظامیان و حتی نظامیان افغان به وجود آورده است. ننگرهار، زابل و فرا ولایتند که در این اواخر شاهد تلفات غیر نظامیان و نظامیان افغان در اثر حملات هوایی بودند که توسط نیروهای خارجی و افغان صورت گرفته است. هیئت اداری ولسی جرگه به روز یکشنبه در نشست عمومی از نهادهای امنیتی خواستند که باید در راه اندازی عملات هوایی از دقت کامل کار گرفته شود. بعضی از اعضای کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه می گویند که عدم هماهنگی بین نیروهای امنیتی یکی از عوامل اصلی بروز همچو حوادث نگران کننده است. سیمین بارکزی عضو این کمیسیون با تایید عدم هماهنگی به عوامل دیگری نیز اشاره دارد و میگوید
دو مورد وجود داره. یکی این که هماهنگی ما بین نیروهای امنیتی افغانستان و امنیت ملی و کسانی که عملیات تیارهای بیسرنشین میکنن به اون صورت وجود نداره، و دوم این که دشمن امروز از خانه های مردم استفاده میکنه.
در همین حال محمد نسیم سنگین، قماندان لوای چهارم قول اردوی 201 سیلاب در ننگرهار، میگوید اواخر هفته گذشته زمانی که طیاره های بی پیلوت یک منطقه زیر اداره داعش را در ولسوالی اچین بمباران میکرد، افراد وابسته به گروه دولت اسلامی یا داعش در خانه یک بزرگ قومی که تازه از حج برگشته بود سنگر گرفته بودند. مرزا محمد یارمند، معین پیشین وزارت امور داخله، در صحبت به رادیو آزادی گفت که دولت در مناطقی که افراد ملکی بیشتر باشند اجازه حمله هوایی را نمیدهد.
در صورتی که تعداد افراد ملکی زیاد باشه اجازه عملیات هوایی دادن نمیشه از طرف دولت هم. اما متاسفانه بعضا اطلاع دهی اشتباه است و تشریح تمام ابعاد یک عملیات هوایی صورت میگیره، افراد ملکی در اینجا هست یا نیست، سر این مسئله باید تعمق صورت بگیره. البته جلوگیری از تلفات ملکی کار دشوار است، اما تلفات بعدی حل برسد.
در کنار تلفات افراد ملکی، در حملات هوایی اخیر در دو رویداد جداگانه در ولایت‌های فرا و اروزگان شمار از نیروهای امنیتی نیز هدف قرار گرفتند. وزارت دفاع میگوید این رویدادها را بررسی میکند. به گفته این وزارت هیچ حمله هوایی بدون هماهنگی صورت نمیگیرد. دولت وزیری سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت
حمایت قاطع وزارت دفاع، قوای هوایی ما هماهنگ و در تشریک مساعی باید کار کنند و همیشه می کار میکنند.
تلفات افراد ملکی در حملات هوایی گپ تازه نیست، بلکه در یک دهه گذشته به ده ها همچو واقعات به وقوع پیوسته است که حتی باعث برهم خوردن روابط حکومت حامد کرزی با جامعه جهانی به خصوص امریکا شد. کارشناسان امور نیز هشدار می‌دهند که حکومت فعلی و نیروهای خارجی باید جلوی وقوع همچو رویدادهای تلخ را بگیرند، در غیر آن باعث ایجاد فاصله بین حکومت و مردم خواهد شد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
این که در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر از همراهی هر یکتان تا این لحظات با رادیو آزادی. حالا هم مشنوید که معینیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخله افغانستان میگوید در جریان هفت ماه گذشته سطح محو کشت کوکنار در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته کاهش یافته است. باز محمد احمدی، معین مبارزه علیه مواد مخدر این وزارت، امروز در یک نشست خبری گفت با این همه آنان توانستند تا در بخش گرفتاری ها، کشف و ضبط مواد مخدر دستاورد های چشمگیر داشته باشند. در این مورد بیشتر از فرشته ندا بشنوید.
وزارت امور داخلی افغانستان یکی از عوامل کاهش محو کشت کوکنار را ناامنی ها در برخی مناطق و عدم همکاری نیروهای امنیتی افغان عنوان می کند. باز محمد احمدی، معین مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخله، روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت آنها تلاش دارند تا در مدت باقی مانده سال جاری در هماهنگی با نیروهای خارجی بر مناطق ناامن تمرکز بیشتر کنند.
سطح محو کشت متاسفانه نسبت به سال گذشته پایان‌تر است و کوشش میکنیم با برنامه‌ریزی دقیقی که در هماهنگی با دیگر قوات‌های کشفی و امنیتی افغانستان داریم که اکثرا در جنگ مصروف هستند، متاسفانه امسال ما را کمک کرده نتوانستند دیگر نیروهای امنیتی افغانستان و قوات‌های بین‌المللی، ما سطح کشف و ضبط بالا ببریم و در اون ولایات آسیب پذیری که سطح کشت و تولید بالاست بیشتر تمرکز پیدا بکنیم.
معین مبارزه با مواد مخدر همچنان گفت این وزارت از آغاز سال روان تا کنون دستاوردهای مهمی در بخش دستگیری قاچاقبران، کشف و ضبط مواد مخدر نیز داشته است. به گفته آقای احمدی، کشف و ضبط بیش از 185 تن مواد مخدر، تخریب 22 باب کارخانه تولید هیروئین، بازداشت 1535 تن قاچاقبر خرد و بزرگ مواد مخدر و دستگیری 12 قاچاقبر بین‌المللی مواد مخدر از جمله دستاوردهای این معینیت از آغاز سال روان افغان تا کنون می باشد. در همین حال شماری از کارشناسان مواد مخدر این دستاوردها را ناکافی دانسته تاکید می کنند که اگر تعهد واقعی نابودسازی کوکنار وجود داشته باشد، راه های آسان وجود دارد تا این بوته در افغانستان کاملا از بین برود. ابراهیم اسهر معین پیشین وزارت مبارزه با مواد مخدر در صحبت با رادیو آزادی گفت در مناطق ناامن ارگان های مربوطه می توانند از طریق هوا دواپاشی کنند و بوته های کوکنار را از بین ببرند.
اگر واقعا تعهد بر مبنای نابودسازی کوکنار در افغانستان داشته باشد، راه‌ها و طرق‌های بسیار مدرن و پیشرفته و آسانش وجود دارد که بتوانند بوته تریاک از افغانستان نابود بسازند. هرگاه این تهدید با یک تعهد بسیار قوی از طرف جانب دولت باشد، من فکر می‌کنم مشکل وجود ندارد.
ابراهیم اسهر همچنان گفت حکومت می‌تواند از طریق رسانه‌ها برنامه‌های آگاهی‌دهی از اضرار مواد مخدر را در ولایات ناامن بیشتر سازد تا از این طریق بتواند تا حد از کشت کوکنار جلوگیری نماید. به گفته آقای اسهر در اکثر موارد قاچاقبران مواد مخدر در داخل حکومت رخ نکرده و آنها مانع کار حکومت در راستای محو کشت کوکنار می شوند. به گفته او تا زمانی که این افراد شناخته نشود و جلوی فراهم نمودن سهولت توسط آنها برای مواد مخدر گرفته نشود، این مبارزه طولانی تر خواهد شد.
فرشته ندا گزارش میداد. شنونده رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 101.5 هستید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
نشرات رادیو آشنای صدای امریکا پس از ساعت 7 شام روی همین امواج آغاز می شود. در یک گزارش دیگر می شنوید که برخی از نماینده های مردم، سران اقوام ولایت های مختلف و جوانان افغانستان در یک نشست در کابل اهانت به رئیس جمهور پیشین را شدیداً محکوم کردند. از سوی هم شماری از کارشناسان میگویند با در نظر داشت شرایط کنونی نباید به این چنین موضوعات زیاد دامن زده شود. این اظهارات پس از آن مطرح می شود که حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان در پنجمین سال روز کشته شدن برهان الدین ربانی با شعار مرگ بر کرزی مواجه شد. جاوید حسن زاده و تفصیل بیشتر.
شماری از اعضای ولسی جرگه و بزرگان اقوام ولایت مختلف و جوانان میگویند در پیوند به اهانت به رهبر ملی حامد کرزی شمار حلقات سیاسی دست دارند. ملاله شینواری یکی از مشاورین رئیس جمهور غنی روز یک شنبه در نشست شورای لوی قندهار در کابل گفت برخی افراد با اهانت به رهبران ملی قصد دارند تا به نحوه در این کشور تشنج ایجاد نمایند.
البته نسب باز من پوری تدل،
شاید نسب وی با نسب ما ربطی نداشته باشه که با آنان طوری معلوم می شود که قاضی امان الله خان قاضی نبوده. شاید هم استقلال افغانستان برایش ارزش نداشته است که امروز دنبال قاضی امان الله خان حرف می زنند. به نظر من همین قدر توهین بس است. خودش خود را معلوم نمود.
از سوی هم شماره از اعضای ولسی جرگه نیز این مسئله را محکوم کرده، میگویند که برخی حلقات در کشور به دستور کشورهای دیگر با شخصیت‌های ملی توهین میکنند. نادرخان کتوازه یک تن از اعضای ولسی جرگه که در این نشست حضور داشت چنین گفت:
در خیمه لوی جرگه جناب کرزی رفته بود. برخی از علاقات بدبخت تلاش کردند تا رهبر ملی ما را اذیت کنند. این عمل را من گفته های یک یا دو اوباش نمی دانم، بلکه یک دسیسه پلان شده می دانم. این اظهارات پس از آن مطرح می شود که حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان بر روز جمعه هفته گذشته در پنجمین سال روز کشته شدن برهان الدین ربانی با شعار مرگ بر کرزی مواجه شد. آقای کرزی خطاب به کسانی که شعار مرگ به وی را سر داده بودند گفت در این کار خارجی ها دست دارند. در عکس العمل با این کار و شمول جنرال رضا قماندان امنی قندهار، برخی از اعضای شورای ملی و حلقات مختلف در افغانستان این عمل را با شدت تقبیح کرده و آن را اهانت به یک شخصیت ملی خواندند. قابل یادآوری است که در مقابل رئیس جمهور محمد اشرف غنی در کنفرانس در لندن نیز اعضای برخی افراد عمل مشابه صورت گرفت. در این حال برخی از کارشناسان سیاسی افغان در کنار اینکه اهانت به شخصیت‌های ملی را تقبیح می‌کنند، اما تأکید دارند که با در نظر داشت وضعیت جاری در کشور نباید به
چنین موضوعات زیاد دامن زده شود. کبیر رنگبر یکی از این آگاهان در مورد میگوید:
باید جدی نگیریم و از یک پرابلم دیگه نسازیم. برای که ما بیشتر پرابلم داریم در این کشور، ما طرفدار از این نیستم که کلانای ما افرادی که در وطن حکومت کردن به خصوص آقای کرزک مورد تاثیر و توهین قرار بگیره. این طور اول درست نیست، مگر اگر صورت میگیره، اگر این کار میشه توهین بیشتر جدی نمیگیره.
هرچند که آقای رنگبر اتفاق افتادن چنین مسائل را در نظام دموکراتیک عمل دور از امکان نمیداند، اما تاکید دارد که اهانت و به احترامی به شخصیت های ملی به نفع افغانستان نبوده و از سوی مردم هم نباید گسترش داده شود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید با همکاری وزارت‌های مهاجرین و خارجه این کشور برنامه 3 روزه‌ای را به هدف حل مشکلات جوانان را اندازی کرده است. در مورد چگونگی این برنامه از آرزو قیاسی بشنوید.
معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان برنامه آگاهی عامه به هدف جلوگیری از قاچاق انسان را از طریق آمرین جوانان 33 ولایت این کشور آغاز کرده است. مسئولین این وزارت گفتند که توسط این برنامه و همکاری مشترک وزارت‌های خارجه و مهاجرین تلاش می‌کنند تا جلو مهاجرت‌های غیرقانونی را گرفته و برای جوانان در داخل کشور زمینه کار را فراهم سازند. کمال سادات، معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، به رادیو زده گفت که آنان در نظر دارند تا برای آن عده جوانانی که دوباره به کشور بر می‌گردند، با دادن قرضهای کوچک زمینه کار را برایشان فراهم نمایند.
ما با وزارت‌های مرتبط و در کنار آن در تمامی ولایت‌ها برنامه‌های را به هدف جلوگیری از قاچاق انسان آغاز کرده‌ایم.
به اساس معلومات وزارت امور مهاجرین و عودت‌کنندگان افغانستان، در این اواخر نزدیک به 250 هزار افغان در کشورهای مختلف تقاضای پناهندگی داده‌اند که بیشترشان را جوانان تشکیل می‌دهند. در این حال احمد ولی حکمی، معین وزارت امور مهاجرین و عودت‌کنندگان، می‌گوید مهاجرت‌ها به سطح بین‌المللی به یک بحران تبدیل شده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
حملات هوایی روسیه و سوریه بالای ساحات تحت کنترل جدایی طلبان در حلب همچنان ادامه دارد. شورشیان و گروه‌های امدادرسانی گفتند که در این حملات یکی از بزرگترین شفاخانه‌های حلب تخریب شده است و 2 مریض هم جان دادند. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
حلب روزهای ناامن را پشت سر می گذراند. نیروهای حکومت سوریه و شورشیان علیه یکدیگر از اسلحه سبک و سنگین کار می گیرند. دو طرف به روزهای جمعه و شنبه در مرکز حلب و شمال این شهر با هم جنگیدند. عملیات علیه شورشیان هم از راه زمین و هم از طریق هوا ادامه دارد. بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، حملات هوایی روسیه و سوریه بالای ساحات تحت کنترل جدایی طلبان در حلب تا هنوز پایان نیافته است. به گفته شورشیان و گروه‌های امدادرسان، در این حملات یکی از بزرگترین شفاخانه‌های حلب تخریب شده است و 2 مریض هم جان دادند. یک گروه نظارت بر جنگ سوریه گفته است این شفاخانه در نتیجه اصابت بمب‌های بیرلی به آن از فعالیت باز مانده است. خبرگزاری رویترز به نقل از جنگجویان جدایی طلب و گروه‌های امدادرسان گزارش داده است که دست کم 7 بمب تیاره‌های سوریه و روسیه به این شفاخانه اصابت کردند. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه که مرکزش در بریتانیاست دیروز گفت که در نتیجه بمباران این شفاخانه توسط جت‌های ناشناس حداقل 2 نفر کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. روسیه در سوریه از مهمات من شده از سوی سازمان ملل متحد استفاده می کند. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، به روز جمعه در صحبت با بی بی سی در این مورد چنین پاسخ داد:
خوب، ما از مهماتی که از سوی سازمان ملل متحد منع شده استفاده نمی کنیم. من برایتان اطمینان دادم می توانم.
لاوروف همچنان گفت مشکل عمده این است که امریکا و متحدانش میان اپوزیسیون ضد رئیس جمهور بشار اسد و گروه های تروریستی تفکیک قائل نمی شوند. اما در واشنگتن مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه امریکا این سخنان وزیر خارجه روسیه را بی‌معنا خواند.
من این حرف ها را دیدم اما نمی دانم منظور وزیر خارجه روسیه چیست، اما این بی‌معنی است.
وزارت خارجه امریکا در هفته گذشته گفت در صورتی که روسیه گام‌های فوری را برای متوقف ساختن حمله
با مذرت که این گزارش نسبت کمبود وقت به گونه کامل نشر نشد، تشکر از همراهیتان، شبتان بخیر.